با هم با همکارم فرشته جلال زای باشین.
تشکر ستار جان. دا ازادی رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. دا ازادی رادیو د دې ساعت خبری خپرونه ده. د ازادي رادیو اوریدونکو د دې ساعت په خبرونه کې تاسو ته د نن ورځې مهم خبرونه او رپورټونه لرون. د چهارشنبه ورځ ده، د سرطان شپږشتمه نیټه ده، د 1390 هجري لمریز کال. نن د 2019 میلادي کال د جولای 12 سره برابر ده. په دې خبرونه کې وروسته رپورټونه لرو. اول به نورياس نوري ته وار ورکړو چې د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د بادغیس چارواکي وایي چې په دې ولایت کې شاوخوا 15 تنه کماندو سرتیري د طالبانو لخوا وژل شوي دي. پاکستاني چارواکي وایي چې د جماعت الدعوا د ډلې مشر حافظ سعید چې په ممبئی کې د خونړۍ حملې اصلي طرح بلل کیږي نیولی دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ په دې اړه چې امریکا نشي کولی پر ترکیې F-15 جت جنګي الوتکې وپلوري خواشیني څرګنده کړې ده. د خبرونو تفصیل. په بادغیس کې شاوخوا 15 تنه کماندو سرتیري د طالبانو لخوا وژل شوي. دا خبره د بادغیس والي عبدالغفور ملک زی ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې دا پیښه د تېرې دوشنبې په ورځ د ولایت د آب کمري ولسوالۍ په میده قل سیمه کې شوې ده. ښاغلي ملک زی وویل دغه سرتیري له محلي ادارې سره له هماهنګي پرته په هغه سیمه کې چې طالبان پرې نفوذ لري له الوتکو راکوز کړی شوي وو. فکر کوم چې کوردینات دقیق نه و. تقریبا 1 کیلومتر لرې راښکته شوي و. هلته ځنګل و، ځنګل هم اور اخیستی. په دې ځای کې چې دوی له الوتکو راکوز کړي و، هلته په میده قل کې د طالبانو مرکز دی. د دوی له 2000 زیات کسان هلته دي. له یو بل سره یې ډزې پیل شوي وي او زموږ د کماندو شاوخوا 15 تنه وژل شوي دي. د بادغیس والي دغه راز وویل چې په نښتو کې له 40 زیات وسلوال طالبان هم وژل شوي. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ادعا کړې چې د افغان کماندو 9 غړي وژلي او 14 تنه یې له وسلو او مهماتو سره یو ځای نیولي دي. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه د دې پیښې په اړه څرګندونې نه دي کړې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تایید کړ چې په میدان وردګو ولایت کې له 40 زیات روغتیایي مرکزونه د طالبانو د ګواښ له امله تړل شوي دي. د دې وزارت ویان وحید الله مایار نن ازادي راډیو ته وویل
با تاسف که در یه آخر طالبات تصمیم گرفتن که در حدود 42
په خوشنۍ سره چې په دې وروستیو کې طالبانو پریکړه کړې چې په میدان وردګو ولایت کې د چک نرخ او سیدآباد په ګډون په 2 ولسوالیو کې شاوخوا 20 روغتیایي مرکزونه وتړي. دا ټولې د هغې حملې په اعتراض کې تړلې چې د حکومتي ځواکونو لخوا د تنګ سیدان پر یوه روغتیایي کلینیک شوي او په نتیجه کې 2 روغتیایي کارکوونکي شهیدان شوي وو. له دې مخکې په افغانستان کې د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤول ډاکټر خالد فهیم ویلي و چې د دې ولایت له 9 ولسوالیو څخه په شپږو کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې په زرګونو اوسیدونکو له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. د میدان وردګ د مرکزي روغتون مشر ډاکټر محمد نادر نادری بیا ازادي راډیو ته وویل چې د دې په شمول ټولو ډاکترانو ته د طالبانو لخوا ګواښونه شوي چې دندې پرېږدي او روغتونونه وتړي. د میدان وردګ ولایت امنیې قوماندانې ویان حکمت دورانی ازادي راډیو ته تایید کړ چې طالبانو ډاکتران ګواښلي خو ټینګار وکړ چې دا ستونزه به ژر حل او روغتیایي مرکزونه به بیرته پرانستل شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي چې د هغې اسلامي سختدریز ډلې مشر چې په 2008 میلادي کال د ممبئی د حملې اصلي طرح بلل کیږي نیولی دی. په دې حمله کې چې هند په پاکستان کې ډېره جماعت الدعوا ډله مسؤوله بللې، 1600 کسان وژل شوي وو. د دې ډلې مشر د مشر حافظ سعید نیول کېدو خبر یوازې 2 ورځې مخکې تر هغې ورکول کیږي چې په پام کې ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جولای په 22 واشنګټن ته لاړ شي او په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره وګوري. د پاکستان د پنجاب د ایالتي حکومت ویان شهباز ګیل وویل چې سعید د پاکستان ګجران والا ښار ته نږدې نیول شوی او غیر قانوني ډلو ته د مرستو په راټولولو تورن شوی دی. امریکا یو هندي چارواکو سعید تورن کړی چې په ممبئی ښار کې پر 2 عصري هوټلونو د یهودانو پر یوه مرکز او د ریل ګاډي پر یوه تمځای د حملو په پلانولو کې چې د 10 وسلوالو لخوا ترسره شوې وه مرسته کړې ده. پاکستان او جماعت الدعوا دواړو په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دی. متحدو ایالتونو سعید ترهګر نومولی او هغو معلوماتو په بدل کې چې د نوموړي نیول کېدو او محاکمه کېدو ته زمینه برابروي 10 ملیونه ډالر جایزه ټاکلې ده. د یو بل خبر لمخه د عدالت نړیواله محکمه نن د کلبوشان یادوف په اړه خپل حکم اعلان کړی. کلبوشان یادوف د هند سمندري ځواک متقاعد افسر دی چې په 2014 میلادي کال کې د پاکستان په بلوچستان کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی. اسلام آباد وایي کلبوشان د هند استخباراتي ادارو ته جاسوسي کوله. د پاکستان یوې پوځي محکمې وړم 2018 کال هغه ته د مرګ سزا واوروله. دې کار د هند غوسه راپارولې او د کلبوشان قضیه د عدالت نړیوالې محکمې ته راجع کړې ده. وای کلبوشان جاسوس نه دی. نوې دلی ویلي پاکستان له دې چې دغه متقاعد سمندري افسر ته د لاسرسي اجازه نه ده ورکړي نړیوال قانون تر پښو لاندې کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په دې اړه چې امریکا نشي کولای پر ترکیه د F-15 جت جنگي الوتکې وپلوري ځکه د هېواد د روسیې د هوایي مدافع S-400 توغندیو د پیرلو پریکړه کړې خواشیني څرګنده کړې ده. ترامپ دغه څرګندونې پرون د کابینې له غونډې مخکې وکړې خو نوموړي د هغو بندیزونو په اړه چې په دې خاطر یې پر انقرې د لګولو ګواښ کړی و څه ونه ویل. ترامپ وویل دا عادلانه نه ده چې امریکا پر ترکیه د سلو الوتکو د پلورلو معامله لغوه کړې. پخوانی ولسمشر باراک اوباما یې ګرم وباله چې وی نه شو کړی چې د روسیې د هوایي مدافع د توغندیو د دغه سیستم پر ځای امریکایي د مزایلو پاتریوت سیستم پر ترکیې وپلوري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې تر اوسه په څو الوتکو کې د روسیې د هوایي مدافع S-400 توغندیو ډېرې برخې ترکیې ته لیږدول شوي او دغه سیستم به د 2020 کال د اپریل په میاشت کې بشپړ فعالیت ته چمتو وي.
تاسیده ازادی رادیو اوری بعد یې خبرونه کې به واوري چې په وردګو کې د روختونونو د بندیدو له امله خلک څه وایي.
جنګ په دواړو لورو باندې غاکې وي چې نور موږ هېڅ تاسو نه غواړي پکې خپل ژوند کولو ته پرېږدي. موږ پرېږدي چې خپل ژوند وکړو. موږ پرېږدي چې کوم هغه چې
په دې خبرونه کې بل کونړه په یوه رپورت کې واوري چې دغه ولایت په چپه دره ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې سلګونه کورنۍ د داعش د وسلوالو د جګړې له امله بې ځایه سوي دي.
د داعش د خوانه زورونه و تکلیفونه و او بې امنیتي و. بار بار دغه د خوانه به مونږ ته غوښونه کېدل دغه په اساس باندې مونږ د خپل کلی نه راووتلو.
په دې خبرونه کې به همداراز واوري چې د افغان بیسیم پراته سواتلو شمیره باندې چې اوریدونکي خپل نظرونه ورکوي څه فکر کوي هم د کونړ په مسله باندې او هم د وردګو په ستونزه باندې. په همدې خبرونه کې به په نړیوالو مسایلو کې واوري چې په داسې وخت کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان امریکا ته روان دی په پاکستان کې نن اعلان وشو چې په ممبئی کې د تروریستي حملو په پلان تورن حافظ سعید نیول شوی دی.
سعید یا نو د ملګری یا نو تنظیمونه د هغې دپاره به مشکل وي چې هغې آزاد توګه باندې فعالیت وکړي.
په دې اړه له خبریال رحیم الله یوسفزي سره دا مرکه وروسته په خبرونه کې درته لرو. دوه اونیز پروګرامونه لرو د بشري حقونو پروګرام او ژوند په شیبو کې. اول به ورسو په میدان وردګو کې د ډیرو روختونو د تړل کېدو مسلې ته د رپورټونو پر اساس وسلوالو طالبانو په میدان وردګو کې ډاکترانو نرسانو او روغتیايي کارکونکو ته خبرداري ورکړي چې کلینیکونه ته دینه دي او له دې امله 240 روغتیايي مرکزونه تړل شوی دي. په افغانستان کې د سویډن د کمیټې مسؤلین البته یادونه وربولم چې د سویډن کمیټه په میدان وردګو ولایت کې د روغتیايي خدماتو تمویلونکي او ملاتړ کوونکي ده. دا یو نړیواله خیریه مؤسسه ده. د دې ادارې چارواکي وایي چې له دې عمله چې روغتونونه تړل شوي دي شپږ زره کسانو ته لښتر لږه چې کوم ورځني روغتیايي خدمات کېدل اوس بند شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا ستونزه تاییدوي او وایي چې دوی اندېښمن دي خو د حل لپاره یې هڅې کوي. مخکې تر دې چې د وردګو د خلکو خبرې واوري اول به ورسو د اجمل تورمان رپورټ ته چې چارواکي په دې اړه څه وایي.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې مسؤلین وایي په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د ګواښ له امله د دغه ولایت نږدې شپږ زره اوسیدونکي له روغتیايي خدمتونو بې برخې شوي دي. د یادو کمیټې د پروګرامونو د برخې مسؤل ډاکټر خالد فهیم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کلینیکونو شمیر 240 ته رسیږي. خاغلی فهیم هیله څرګنده کړه چې دغه کلینیکونه ژر خلاص شي.
د داسې اعمالو مستقیم ضرر د افغانستان خلکو ته رسیږي او خاص ډول باندې هغه میندو او ماشومانو ته چې د وردګو په ولایت کې د دې کلینیکونو د صحي خدماتو نه به په ورځني ډول باندې مستفید کېدل او همدا وجه ده چې موږ د خپلو ټولو امکاناتو نه په استفادې غواړو او دا جدي غوښتنه ده د طالبانو د مشرتابه نه چې د کلینیکونو په خلاصولو کې جدي او عاجل اقدام وکړي.
د نوموړي په خبره ده کلینیکونه د میدان وردګو ولایت له نهو ولسوالیو په شپږو هغو کې دي چې په ورځني ډول یې 15,000 کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کول. نوموړی دا هم وایي چې په دغه ولایت کې د ټولو روغتیایي کلینیکونو شمیر 100 ته رسیږي. د میدان وردګ ولایت د امنیه قمندانۍ ویان حکمت الله دورانی ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې وسلوالو طالبانو د روغتیایي کلینیکونو مسؤلینو ته په تلیفون غواښ کړی چې هغوی هم له ویرې کلینیکونه تړلي دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت په دې اړه خواشینی ښودلې ده. ویل کېږي چې طالبانو دا وخت وروسته له هغې وکړ چې افغان ځواکونو شاوخوا یوه اونۍ مخکې د تنګي سیدان په یو کلینیک د شپې لخوا عملیات وکړل چې د یاد کلینیک د دوو کارکوونکو په شمول 4 کسان پکې وژل شوي او د کلینیک امر ژوندی بیول شوی دی. خو دا چې آیا دا کسان په طالبانو پورې اړوند ول که څنګه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. په ورته وخت کې د نوموړي ولایت د ولایتي شورا یو غړي شریف الله هوتک ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک له دې عمله له سختو ستونزو سره مخ دي.
خلک له سختو مشکلاتو سره مخ دي. خلکو اقتصادي وضعیت هم سره دونه نه ده لارسی کو شخصی روختونو کې تداوی وو کې همدارنګ په میدان ورلګ ولایت کې د سیر مې روختون نشته د سره شخصي هم سره خلک ورته مراجعه وو کې.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې مسولین وای د یادو کلینیکونو د خلاصون لپاره هڅه کوي او د طالبانو له مشرتابه هم غواړي چې په دې برخه کې جدي او عاجل اقدام وکړي.
اوس به ورسو د وردګو د خلکو خبري به واورو. د یو شمېر کسانو سره زموږ همکار شریف الله شرافت په ټلیفون خبري کړې دي او د دوی څخه یې پوښتنه کړې ده چې په دغه ولایت کې د ډیرو روغتونونو د تړل کېدو له امله ستونزه څومره غټه ده، دوی څومره په تکلیف دي او څه غواړي.
میدان وردګ ولایت وسیدونکو وایي چې دغه روغتیایي مرکزونه تړل کېدو لګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دغه خلک وایي لکه چې وسلوالو طالبانو روغتیایي مرکزونه تړلي نو زیات شمیر ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکړي او یو شمیر بیا نور مرګ حال پراته دي چې د ژوند وروستۍ سلګي دي. دوی له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې ملکی خلک دي د سفر په توګه نه کاروي او روغتونونه یې خلاص کړي.
څو ورځې چې یو کلینیک هم نه دی خلاص او ټول مریضان چې د ورځې تقریبا څو نفر دي د همدې لامل خپل ژوند لاسه ورکي. زمونږه مېندې زمونږه ماشومان او عاجل ناروغان چې دي تر څو چې مرکز ته کابل ته انتقال کړي خپل ژوند لاسه ورکي. نو په مرکزونو ولسوالۍ کلینیکونه باندې نو
د جنگ په دوړو لوري باندې غا کوي چې نور موږ هیڅ تاسو نه غواړي په کتن خپل ژوند کولو ته پرېږدي. موږ پرېږدي چې خپل ژوند وکړو، موږ پرېږدي چې دغه کوم هغه چې خدای پاک دغه نعمت موږ تر خپله چې هغه ژوند دی هغه وکړو. نور نه تاسو نه کار غواړو، نه موږ ته خدمات وړاندې کوي، اما
ازادي راډیو د یادو خلکو ستونزې د دغه ولایت مقام سره شریکې کړي. خو که څه هم د عامې روغتیا وزارت او خلک وایي چې روغتیایي مرکزونه تړلي، خو د دغه ولایت مقام مسولین بیا دا نه مني چې دغلته د روغتیایي مرکزونه تړلي وي. د دغه ولایت مقام ویان محب الله شریفزی وایي چې په دغه ولایت کې ټول روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ خلاص دي.
زه فکر کوم چې تاسو هم کارونه نور باندې ځان کړو. موږ لکه مو چې تللی دی عامر ښه رئیس ډاکټر محمد سلیم مسافل شي به مخې مو دلته راوښته او خپل سره خبرې وکړي. هغه موږ ته دا ډاټا کړل چې موږ اوس هم ولاتي روښتون نور روښتون د خلکو پر مخ لاس دي.
ها خو د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې روغتیایي مرکزونه دي تړلي. مجاهد وایي دغه مرکزونه ځکه تړلي چې په دغه ولایت کې د یادو روښتونونو سپورت کوونکې د سویډن فنوم ادارې په دایمي مرداد ولسوالۍ کې د افغان او بهرنی ځواکونو د عملیات پاډغ برګون نو شودلې کوم چې دغه لټې پر روغتیایي مرکزونو تر سره کړی و. دی وايي د سویډن په نوم پر دغه ادارې شک پیدا شوی چې ګڼي د دې پاډه به افغان حکومت او بهرنیانو ته معلومات ورکوي. د وسلوالو طالبانو دغه ویان زیاتوي چې یاد روغتونونه به تر هغه تړلې وي تر څو چې دغه موضوع پاډه د سپیناوي نوي کړي. دا فدا سیال کې د چیر کال هم وسلوالو طالبانو په ورزګان ولایت کې شاوخوا 2 میاشتې د ناروغانو پر مخ روغتیایي مرکزونه تړلې و.
جنگ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانی نه غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهان نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ قلم غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
سپینی مرنی ویری دی چه ده پاکستان صدر اعظم عمران خان بچی امریکا ترواندهی ده دوشنبه پا ورز پا واشنگتن دی سی که ده امریکا ده متحد و ایالات و لجمهور رئیس دونالد ترامپ سره وگوری. ده سپینی مرنی ده یاداشت پا حواله ده امریکا ده متحد و ایالات و جمهور رئیس او ده پاکستان صدر اعظم با ده دوار و هیوادون و ترمنز پر دوار خیزواری که و اقتصادی رکلی ورکلی خبری کوی. پا داسی وقت که چی عمران خان رواندهی واشنگتن ته ځي، پا پاکستان کې نن اعلان وسو چې د جماعت دعوا مشر حافظ سعید چې تورن دی چې په هند کې د ممبای په ښار کې تروریستي حملې پلان کړی وي نیول سوی دی. د امریکا متحدو ایالاتو د حافظ سعید په نیولو باندې $10 میلیون جایزه یې شوه. وروسته په خبرونه کې په دې اړه یو رپورټ لرو، خو اوس ورځو کونړ ته. د کونړ د چپې درې اوسیدونکي او د شاوخوا سیمې خلک وایي چې د وسلوالو ډلو او په ځانګړي ډول د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې یا داعش د فعالیت له امله په سیمه کې هلته نښتې روانې دي، جنګ دی او دوی له خپلو کورنو تیښتې ته مجبور سوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دغو تښتېدلو کورنیو شمېر سلهاو ته رسېږي. د روحالله انوري رپورټ په واورو.
د داعش د خوانه زورونه وه، تکلیفونه وو او بېمنتي وه. بار بار د هغوی د خوانه به موږ ته ګواښونه کېدله.
دا مولوی عیسی خان دی چې څوک د وټپور ولسوالۍ له قمچۍ د داعش یا اسلامي دولت د ډلې له ویرې راوتلی. بابرک هم له یادې سیمې راغلی. وایي شپه او ورځ په دې ویره کې و چې اوس په وسلوال راځي، یا به یې ځان سره وړي او یا به یې هم وژني. د کډوالو او راستنېدونکو چارو رئیس عبدالرشید ساپي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کوم کسان له چپې درې او وټپور ولسوالۍ بې کوره شوي په هغه ټولو مواد ویشي.
دغه 1595 فامیلونه چې مستحق پېژندل شوی دی ته یو د په مخ کې هم د ایمای د خوانه ورته پیسې ورکړل شوي، د ایم سي د خوانه هم ورته پیسې او نقد پیسې ورکړل شوي وي، او د ډبلیو پی ادارې له خوانه ورته غذایی مواد ورکړل شو.
د کونړ په چپه دره، ماڼوګي او د وټپور ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پیدا شوي تاوتریخوالي او ولسته د ورپېښو ګواښونو په وجه په زرګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي چې د هر چا مرستې ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
لالا مسافر د کندهار خبرې کوم. زموږ مشکل د دغه شکاپور دروازې سبق دی چې دوی د چاپېریال په باره کې پوښتنې کوي. دغه ورور تاسو راسئ، دغه ټول انسانان چې په دغه مقامت کوي، د دغسې انسانان څونه په تکلیف دي. دغه سړکه چې دغه درې کاله کېږي چې مشر پلان عملي کېږي، وخت عملي کېږي. ورور دغه څلورم کال دی، پران سړک باندې تاسو راسئ وګورئ. په هغه باندې سال دی چې په هغه باندې جوړې وو، په هغه باندې ورور انسانان استرېدلی. د سړک ورژې باندې دلته ورور ګچ شو، دوکانداري خلاص کړي دي، خښتې پران سړک خرڅېږي. دغه مخنیوی خو دې وکړي، نور که څه نشي کولی. وروره دغه مخنیوی وکړي، دغه سړک کم وخوري. خلک یې ګرد ورور در په دره کړل. دغه ګنج په باره کښې دي ورور د ښاروالۍ څه موږ غوښتنه لرو چې دغه ګنج دغه منطقې څه تبدیلې کړي. یسته یې کړي وروره داسې ځای ته واړي چې هغه د ښار څخه وتل وي. دا خو ښار پام ښار کښې د ښار مابین کښې د پښو ګنج ته تللی. ګنج ته تاسو راسې ګند ګندګي دا پیغام ورور د ازادۍ راډیو د خواسه چې محترم والي صاحب ته دې په خاصه ورسېږي. نور مخ نه نیسم. سلام مخته په مخم ښه
د زابل ولایت د نوي نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه خبره کوم. کوم د حکومت مشران چې دي، سیاسین چې دي، د شکي او د زکویاک چوکۍ خالي دي. نور یې د دوی زامن پر ناست او د دوی زامن په خارج کښې تعلیم کوي، په زرې موټرو کښې ګرځي. د غریبانو پر زامنو د پټرولو د انګار نمر شوي. د طالبانو مشران تاسو وینئ، خپله کورونه په قطر او په هندو په لندن کښې په بچیانو تعلیمونه کوي ګرځي. خو د غریبانو پر زامن یې د هغې خوا ته د شهید وو، د پدایي وو، د مجاهد نومان په ژوند پروښي. نو که دا نومان ښوي، خو دغه دې په خپلو زامنو د پټرولو د انګار نوم کښېږدي. او ملایان دې خپله پر زامنو د شهید د پیدایي نوم کښیږ دي. نو خدای دې وکړي خپلو بچانو ته قلم په لاس ورکړي، د غریب زامنو ته توفاق په لاس ورکړي. خدای دې صاحب سره وکړي او د غریبانو ته دې خدای دې هدایت وکړي، خدای دې رحم پر وکړي. السلام پر احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ازادي راډیو اوریدونکو، اوس به راسو یوې سیمه ایزې او نړیوالې مسلې ته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکا متحدو ایالاتو ته روان دی. په امریکا کې د میشتو پاکستانیانو ټولنې پر ټولنیزو رسنیو لیکلي دي چې عمران خان به د یکشنبې په ورځ په واشنگټن ډی سي کې د امریکا د پاکستانیانو ټولنې ته وینا وکړي، او په واشنگټن کې یو لوی ځای د وینا او د خلکو د راغونډېدو لپاره نیول سوی دی. سپینې ماڼۍ ویلي چې په دوشنبه باندې چې د جولای 28 نیټه به د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکا د متحدو ایالاتو له جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره ګوري. د سپینې ماڼۍ د یاداشت په حواله په دې سفر کې به د پاکستان او د امریکا ترمنځ د اړیکو پر پیاوړي کولو خبري وسی، چې هدف به یې د سولې، ثبات او د اقتصادي ثبات راوستل وي په هغه سیمه کې چې د سپینې ماڼۍ په لیکنه ډېر زیات بحران لیدلی دی. د پاکستاني رسنیو په حواله د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره به د پاکستان د پوځ مشر قمر جاوید باجوا او د آی اس آی مشر جنرال فیض حمید ملګری وي، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم ورسره ملګری دی. کتونکي وایي چې د رواني میاشتې په 28 په واشنگټن کې د امریکا له جمهور رئیس سره د پاکستان د صدر اعظم کتنه کې د دواړو خواوو د خبرو تمرکز به د افغانستان پر اترس کلنی جګړې وي. خو پاکستانی چارواکي غواړي چې امریکا په اقتصادي او تجارتي برخه کې هم د همکاریو خبره ورته وکړي. امریکا پر پاکستان فشار راوړی چې د افغانستان د سولې پروسه کې کومک وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر چې اوس به امریکا ته په سفر کې له عمران خان سره وي، شاه محمود قریشي، په ورستیو کې په اسلام آباد کې یو سیمینار ته ویلي وو چې پاکستان په شونیت د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابره کړې ده. نو دا څرګندوي چې پاکستان په دې ګډ مسولیت کې ځان د امریکا شریک بولي. په پاکستان کې د دغو خبرونو ترڅنګ وویل شول چې د جماعت دعوا مشر حافظ سعید نیول شوی دی. حافظ سعید په دې تورن و چې په ممبئی کې د تروریستي حملو پلان جوړ کړی وو، او دا حملې حتی په ترسره کولو کې لاس درلود. زموږ همکار ګولایاز د پاکستان د سیاسي چارو لوی وڅارونکي او ژورنالیست رحیم الله یوسفزی سره مرکه کړي، او په پیل کې پوښتنه ورڅخه کړي چې اوس د حافظ سعید نیول کېدل د پاکستان او د امریکا روابط ته څونه مهم دی.
دا ځکه مهمه خبره ده چې داسې یو وخت و چې حافظ سعید ته بچا لاس نه اچو، او دی بالکل آزاد و د وګرځېده، ډېر فعال او تقریرونه، جلسې، ټلویزیون باندې مرکې او مطبوعاتی کانفرنسونه، دې بالکل د مانی بندیز نو. بیا یو وخت راغی چې د په کور کې بندي کو د مانی مقدمو چلېدلا، خو بیا سوی محکمې چې دی نو د رها کو د خلاف هغې ویل چې شواهد نشته. خو تاسو ته پته ده چې د امریکې هم فشار و دباو و، د هندوستان هم دباو و، نو بیا هم د مندې سر لږ د بندیزونه لګېدلي وو. خو دا اوس د چې نیول شوي دی، اوس په پته لګي چې د خلاف څه الزامات دي، څه تورونه دي.
رملا یوسفزی صاحب، کدا هم راته وای چې تاسو ته څنګه ښکاری چې د پاکستان موجوده حکومت، تحریک انصاف حکومت، د ترهګرۍ ضد چې کوم قامی کړن لار او قامی شن پلانو دا غي مطابق او دا غي لاندې چې کوم د ګامونو خستو خبرې کېدلې، نو هغه دا غي رڼا کې دا ګامونو خصل شي بي دي.
زمما په شعر باندې دینه ظاهر شولا چې پاکستان په دې پالیسۍ کې بدلون راغلی دی، او هغه خلک چې مخکې به یا د هغې سره د حکومت ادارو مرسته کوله یا به هغې ته اجازه وه چې هغې فعالیت وکړي، اوس ته دا کار نه کېږي. یعنی دا دې مند به اوس مخکې نه زیات پابندۍ وي، بندیزونه وي، او دی حافظ سعید یا نور د هغه ملګري یا نور تنظیمونه دا غي د پاره په مشکل وی چې هغه آزاد توګه باندې فعالیت وکړي. دا اوس کاری داسې اوس په کتې شي چې دغه پالیسی دغه نوې پالیسی تر څو حد پورې عملي کیږي.
رملا یوسفی صاحب دا هم راته وای چې د حافظ سید نیونه په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په راتلونکي اونۍ کې د امریکا سفر کوي او امریکا او ملګرو ملتونو حافظ سید نړیوال ترهګر هم ګرځولې دي. نو په دې تناظر کې څنګه تاسو ګورئ دا؟
بالکل دا هم حقیقت دی چې دا د دنیا ول چې دی دا د عمران خان د وزیر اعظم د امریکا سفر سره تړاو لري. یعنی پاکستان په دې پوهیږي چې کله وزیر اعظم امریکی تلاڈ سی اور ٹرمپ اور امریکی حکومت چارواکو سره خبرې کیږي نو ممکن ده چې دا څه ذکر پکې راشي ځکه چې امریکی خو اعلان کړی چې دا تر اگر دې د پسر باندې هغه یو قیمت نه خو دې دې نیولو لپاره او پاکستان باندې خو فشار دې مخکې نه چې دې ونیسته او د دې ذکر دې څنګه دې آزاد توګه باندې ګرځي نو دا ښکاري داسې چې دا د هغې مخنیوی دی.
نا رحیم الله یوسفزی سره مو د زموږ د همکار ګولیاز مرکه واورېده. د پاکستان صدر اعظم امریکا ته روان دی. پاکستان او امریکا په وروستیو کې د روابطو په برخه کې د پرمختګ هڅه کوي. د امریکا او پاکستان ترمنځ روابط په 2018 میلادي کال کې د جمهور رئیس ترامپ د جمهوری ریاست له پیلېدو سره خر پر سول. ترامپ په مقرر ډول ویلي چې پاکستان د سخت دریځو په مخنیوي کې پاتې سوی او د سخت دریځو پر ضد جګړه کې صداقت نه لري. تیر کال جمهور رئیس ترامپ اسلام آباد ته د 300 میلیون ډالرو پوځي مرستې د ځنډ اعلان وکړ. ویل چې پاکستان امریکا ته له دروغو پرته او له چل پرته هیڅ دی ورکړي. د پاکستان صدر اعظم یو ورویلی چې د امریکا له جمهور رئیس سره کتنه او خبرې به د دې لپاره د ترخو اوبو غړپ وي. موږ دا سفر څارو. تاسو به خبرو له جزئیاتو نه زموږ ویبپاڼه ګورئ. ازادي راډیو ټکی کا
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
نن د سرطان شپږشتمه نیټه د اوریدونکو تاسې به په یاد لرئ چې په دغه ورځ باندې ډیر کاله مخکې په افغانستان کې شاهي نظام ختم سو. د محمد ظاهر شاه دوره ختمه سوه او محمد داود د هغه پر ضد کودتا وکړه. نن د دغه کودتا 23مه کلیزه ده. زموږ همکار خان محمد سیند په دې اړه ځانګړی رپورټ لري.
شپېته کلن مرزا محمد چې روزګار کمزوری کړی د 1325 لمریز کال د سرطان شپږویشتمه یې ښه په یاد ده. هغه ورځ چې د افغانستان لپاره یو نوی فصل پرانیست. مرزا محمد چې هغه مهال د ښوونځي په اتم ټولګي کې و د محمد داود د کودتا د ورځې په اړه وایي.
دا یو داسې کودتا وه چې بېګۍ موږ هېڅ پوه شوي نه یو. سبا چې قرڅنګي بازار ته موږ لاړو هلته مو پوښتنه وکړه چې څه خبره ده. وایي به چې داود خان کودتا کړې ده او ظاهر شاه د تخت نه لرې شو او جمهوریت جوړ شو. موږ بیا راغلو خاته او خان کې مو ولیدل نور هېڅ نه ډز شوی نه څوک مړو نه ښه نه بد.
شپږ څلوېښت کاله مخکې چې محمد ظاهر ایټالیې ته په سفر تللی و د تره زوی محمد داود د شاهي نظام پر وړاندې کودتا وکړه او په افغانستان کې د ریاستي نظام بنسټ کېښود. خود محمد ظاهر د وخت کراری او سوکالی وس هم د خلکو د خاطرو د کتابونو لوی برخه جوړوي. د کابل اوسیدونکي بابا د شاهي نظام نسکورېدل د خلکو د سوکالی ورسته ورز غني.
ظاهر خان په دوره کې مطلق آرامي و. کله چې داود خان کودتا وکړه او قدرت لاس ته ونیول کمونستان سره یو لاس و بیا کمونستان نن دا جدا شو. تو هغه د دې په اړه هیڅ کودتا وکړه کودتا او هم د ثور نه تنن ورزې پورې دا ویني به یې.
سالی محمد چې د روزګار سوچونو اخیستی او د سګریټ خرڅولو د غرفې پر عوایدو شپې او ورځې تیروي د محمد داود د حکومت له پلویانو دی.
ظاهر کردم کودتا داود خان بسیار خوب وخت هم بود.
دی وایي د محمد ظاهر له وخت نه د داود خان کودتا ډېره ښه وه خو یوازې یو څو کاله وه. داود خان ډېر ښه پاچا و چې تر اوسه هیچا هغه شان حکومت نه دی کړی. د هیواد د پرمختګ په فکر کې و.
بسیار خوب.
داود خان ولی غوښتل چې د محمد ظاهر د حکومت پر وړاندې کودتا وکړي. افغان تاریخ پوهان په دې اړه بیلابیل قضاوتونه کوي. ځینې وایي محمد داود د هیواد د پرمختګ په خاطر دغه کار ته لاس یوړ. افغان تاریخ پوه حبیب الله رفیع په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ده سره د هیواد د خدمت مینه وه او دې مینې اړ کړ چې د کودتا له لارې قدرت ونی. دا یو مثبت ګام و. سلطنت په جمهوریت بدل شو او داود خان د هیواد د خدمت لپاره پروګرامونه جوړ کړل او کلن پلان یې جوړ کړ. نو په دې اساس یو ګټور کار و یو ګټور اقدام و او د داود خان د خدمت یوه نوې دوره ورسره راورسېده.
خو د افغانستان د علومو اکاډمۍ د تاریخ او اتنوګرافۍ د څانګې غړی اسدالله پروفیس بیا د ښاغلي رفیع له نظر سره مخالفت ښیو د محمد داود کودتا په افغانستان کې د ناخوالو پیلامه ګڼي.
پیامدهای منفی از این بود که ما دیدیم که گروه های چپی
دیوی دغه کودتا پیل داوی چه چپیانو پا دغه حکومت که زای ونی و ده سور دومی کودتای وکره دیو زر درس و پنزوسم ده سور کودتا لامل شوه چه لننانی وضعیت سرمخ شو
میبینیم مواجه شوه.
محمد داود چې شاوخوا 15 کاله د حکومت واګې په لاس کې وو د یوې بلې کودتا په نتیجه کې د کورنۍ له غړو سره وبژل شو چې د تاریخ پوهانو په باور افغانستان له دغې ورځې وروسته له ډېرو لوړو ژورو سره مخ شو چې تر اوسه هم نه دی توانېدلی یو ځواکمن نظام جوړ کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
نن یوه ډېره تاریخي ورځ ده په افغانستان کې. په نن ورځ باندې 2 کاله مخکې د شاهی نظام سلسله ختمه سوه. اوریدونکو، تاسو په دې اړه موږ ته خپل نظرونه راواستوئ په خپرونه کې به یا په دې کې یا په راتلونکي کې درته خپاره کړو چې څه فکر کوئ د شاهی نظام د ختم په اړه. اوس په ورسو نوریاس نوري ته چې د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت د بادغیس په اب کمری کې د افغان کمانډو ځواکونو وژل کېدل تاییدوي. خو شمېر له هغه چې مخکې د بادغیس والي عبدالغفور ملک زی شاوخوا 15 تنه یاد کړی و کم بولي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په دغو تهاجمي عملیاتو کې چې افغان ځواکونو 2 ورځې مخکې د بادغیس په اب کمری کې پیل کړي، تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو ته ډېره مرګ ژوبلا اوښتې، خو دقیق شمېر تر اوسه دوی ته نه دی معلوم. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تایید کړه چې په میدان وردګو ولایت کې له 40 زیات روغتیایي مرکزونه د طالبانو د ګواښ له امله تړل شوي دي. له دې مخکې په افغانستان کې د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤول ډاکټر خالد فهیم ویلي وو چې د دې ولایت له 9 ولسوالیو څخه په 6 کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې په زرګونو اوسېدونکي له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي د هغې اسلامي سختدریزې ډلې مشر چې په 2008 میلادي کال د ممبئی د حملې اصلي طرح بلل کېږي نیولی دی. د جماعت الدعوا د مشر حافظ سعید د نیول کېدو خبر یوازې 2 ورځې مخکې تر هغې ورکول کېږي چې په پام کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جولای په 22 واشنګټن ته لاړ شي او په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. د عدالت نړیواله محکمه به نن د کلبوشان یادوف په اړه خپل حکم اعلان کړي. کلبوشان یادوف د هند سمندري ځواک متقاعد افسر دی چې په 2014 میلادي کال د پاکستان په بلوچستان کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې اړه چې امریکا نشي کولای پر ترکیې د F-35 جت جنګي الوتکې وپلوري ځکه د هېواد د روسیې د هوایي مدافع 400 توغندیو د پیرلو پریکړه کړې خواشیني څرګنده کړې ده. د امریکا د استازو جرګې پرون هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستۍ څرګندونې چې هغه تبعیضي بلل شوي غندي. دغه لانجه وروسته له هغې راپورته شو چې ټرمپ په ټویټري پیغامونو کې د کانګرس 4 ډیموکراټه ښځینه غړو ته وویل چې بېرته د خپلو هېوادونو ته لاړې شي.
اوس په ورسو ناجیه ساپۍ ته چې د دې ساعت په خپرونه کې سپورتي خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو ته یې پوره چمتووالی نیولی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د راتلونکي اګست په میاشت کې پیل شي چې د شپږو زونونو لوبډلې پکې برخه لري. د دې سیالیو 13 اتلولي مس عینک لوبډلې ګټلې وه. که څه هم د دې سیالیو په تیر پړاو کې یو شمېر نړیوالو لوبغاړو هم برخه اخیستې وه، خو د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د 2019 شپږیزې کرکټ لیګ هیڅ بهرنی لوبغاړی نه اخیستل کیږي. د شپږیزې 20 اوریزه لیګ هر کال په افغانستان کې جوړیږي، خو تیر کال د یو لړ تخنیکي ستونزو له کبله دغه لیګ ترسره نه شو. د افغانستان د بدن ښکلا فدراسیون 10 لوبغاړي د جنوبي آسیا په سیالیو کې د ګډون لپاره نیپال ته ورسېدل. د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې هیله من دي له دغه لوبو ښه نتیجه ترلاسه شي. د دوی په وینا د ټیم په ترکیب کې یو شمېر بهر میشتي افغان لوبغاړي هم ګډون لري. او د انګلستان کرکټ بورډ وایي د انګلستان اوسنی لوبډل مشر این مورګن به په 2023 میلادي کال کې به هم د انګلستان انګلستان لوبډل مشر دی. د انګلستان کرکټ بورډ لوبډلې مدیر رسنی او تویل چې مورګن اوس 22 کلن دی او د 2023 کال کې به هغه 26 کلن شي. کچېری حالت هم دی لوبډل مشر پات شي بیا خی له هغه ورسته له لوبو سره مخخه وکړي. د سټریس اشاره په دې خبرو کې د کرکټ په تاریخ کې په یو ورځنۍ سیالیو کې د انګلستان د تلبلې بریا ته و.
اوریدونکو په افغانستان کې مشروطه شاهی نظام چې په 1948 میلادي کال کې د پاچا د پخوانی پاچا امان الله لخوا جوړ شوی وو، په 1903 میلادي کال کې د سرطان په 48مه نیټه چې دغه نن ده پای ته ورسید. دا اول وار چې په افغانستان کې مشروطه شاهی نظام واکمن شوی وو. دا داسې نظام و چې په هغه کې اساسي قانون جوړ شوی وو او پارلمان د خلکو لخوا ټاکل کېده او ټول واک د یو وګړي د پاچا په لاس کې نه و. له مطلق نظام څخه دغه تفاوتونه درلودل. تاسې اوریدونکو په دې مسله باندې څه نظر لرئ؟ په افغانستان کې د دغې تاریخي ورځې په مناسبت موږ ته د افغان بیسیم پر تصوت تر شمیره باندې نظرونه راوستوئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو مخلص له هلمند لیکلي، عملیات کوونکي باید محاکمه سي چې په روغتونونو باندې حمله کوي او بمباري کوي. عبد الله مبین لیکلي، کلینیکونه یو سیاسي اداره نه ده، باید دوی غیر سیاسي وساتل سي. امیر خان ایوبی له هلمند له لشکرګات څخه لیکلي، د په میدان وردګو کې باید روغتيایي مرکزونه ژر تر ژره خلاص سي ځکه تاوان ملکیانو ته رسیږي. محمد نور د هلمند واشیر ولسوالۍ څخه لیکلي، باید روغتيایي مرکزونه ژر تر ژره پرانیستل سي ځکه ټول تاوان غریب ولستر سیږي. همت د لشکرګات څخه لیکلي، د مکتبونو او کلینیکونو تړل د پلونو سړکونو ورانول جهاد نه دی بلکې فساد دی. او د بادغیس د کومري په سیمه کې د واوریدونکو پالیکنه، تیر شپه دولتي الوتکو یو کلینیک بمبار کړی. تاسې د محلي ادارې سره تماس ونیسئ. د واوریدونکو عبد الله میږي زموږ همکاران به هڅه وکړي چې په بادغیس کې له چارواکو سره د دغه خبر د سپیناوي لپاره تماس ونیسي. اوس په ورسو دوه پروګرامونه لرو، د بشري حقوقو او د ژوند په شیبو کې پروګرام.
اساسي او بشري حقوق.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو، زما همایون هیواد سلامونه منئ. په تیر خبرونه کې مو د میراث د حق په اړه خبرې وکړې. د دې بحث دویمه برخه په دې خبرونه کې کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ښاغلی عبدالسبحان مصباح دی. مصباح صاحب، که په دې وغږیږو چې کله د یو چا زوی مري خو لمسی وي، په کوم صورت کې هغه لمسی د میراث حق اخیستلی شي او په کوم صورت کې محرومیدلی شي؟
یو بحث په محرومیت د میراث کې همدغه ده چې د خلکو د پوهې د ټیټوالي او تر څنګ یې د مذاهبو د اختلاف په ترڅ کې ځینې داسې ناوړه استفادې خلک کوي چې هغه مسای چې د نیکه اصلي مسای اوسي، یعنی نسب یې نیکه پورې اړه ولري، هغه پکې محرومیږي. یعنی د یو چا زوی مړ کیږي ولې له هغه زوی نه اولاد پاتې کیږي او نیکه ژوندی اوسي. بیا چې نیکه مړ شي وروسته، نو دغه ترونه راجیخ شي، د محرومیت مسله را مطرح کی. حنفی فقه داسې وایي چې که چیرته ورکړل شي ښه ده، ښه خبر ده، خو که ور نکړل شي نو کم حقوقي معایدات تر شانه لري، یعنی ضمانتي اجرایوي تر شانه نشته ورته. له دې نه نارینه و معمولا نارینه و ښځینه په ټولو کې په افغانستان کې غلطه استفاده کوي او دغه لمسی له دغه حق نه محرومیي. دا موضوع په داسې حال کې ده چې د موږ د مدني قانون د څلورو فقه نه جوړ شوی ده. هغه حنفي فقه ده، حنبلي ده، شافعي ده او مالکي ده. په حنبلي فقه کې اصل دا ده چې که یو څوک د پلار د نیکه په مخ کې مرکی مرشوي ووسی، نو نیکه د واجبہ وصیت تر عنوان لاندې یو حکم راغلی ده، او دا د مدني قانون په 2102 ماده کې په واضح توګه راغلی ده چې د سلس د مال نه بدای مستفیده کیږي. یعنی که څوک مړ کیږي هغه د وصیت واجبې تر عنوان لاندې راځي، او وصیت واجبه به قاضی کوي، ځکه قاضی ولی د ټولو ده په شرعي لحاظ باندې. که یو څوک خپل دوست نه لري، خپل ولی نه لري، نو عادل شخص په هغې ټولنه کې قاضی ده چې د هغه په حق به داسې قضاوت کوي چې هغه به له محرومیتونو نه خلاصوي. نو په دې هکله په وصیت واجبې بحث په مدني قانون کې راغلی ده، او دغه المسی چې موږ وایو چې نواسی بی نصیب یا بی نصیب المسی، دغه اصطلاح یوه مردوده اصطلاح ده، او هر هغه څوک چې دغسې یو لانجه یا دعوا لري هغه که محکمې ته مراجعه وکړي، محاکم د اساسی قانون په 113 ماده په اساس، د مدني قانون د 2 ماده پر اساس باندې اصل داده چې د قانون په اساس باندې باید حکم حل فصل کی. نو مدني قانون په 2 ماده کې دا راغلی ده چې په یو موضوع کې قانون شتون ولري، عرف ته اړتیا نشته. که حنفي فقه کې اشتباه شتون ولري، نو بیا هغه به د عرف په اساس باندې چې عادلانه عرف اوسی حلیږي. یعنی قانونگذار دا ستونزه حل کړی ده، او خصوصا د هغه څوک چې پلار دی نیکه په مخ کې مړ شوی اوسی او هغه ته نواسی بی نصیب وایو، دا مسئله اوس رد ده، او هر څوک کولی شي چې مراجعه وکړي. یوازې تفاوت دغه نه ده چې که خزینه اوسی، یعنی لمسی اوسی، هغه یوازې همغه مسی کولی شي، د هغه اولاده چې فروات هر څوک اوسی هغه نشي کولی چې بیا دعوا وکړي، ځکه هغه بیا پردی کیږي، لرې کیږي. ولی که هلک اوسی، د هغه اولادونه چې هر څونه ټیټ اوسی، دا هم په اندغه مدني قانون کې د 2102 ماده پورې په ټوله کې د وصیت واجبه په ارتباط باندې بحث راغلی ده، او دا مسایل ټول حل کړي دي.
په بل مورد کې که فرضاً یو زوی له پلاره بیلیږي، اوس داسې پیښیږي هم چې پلار حق نه ورکوي، په دغسې حالت کې دغه زوی کولی شي له پلار څخه د میراث غوښتنه وکړي؟
هو، دا یو بحث ده چې محرومیت له میراثه. ځینې داسې اصطلاحات هم شته چې یو پلار جګیږي وایي چې فلانی زوی د ما عاق ده، یو اصطلاح موږ لرو، یا یې محرومیي. دا شی نه کیږي. د میراث د محرومیت دوه خبرې دي، یا به د اسلام د دایرې نه خارجیږي، کفر ته رسیږي چې یو څوک چې مرتد شي، یا به یې پلار د خپل وژلی اوسي د پلار په قتل باندې، او د اسلام د دایرې نه په خارجېدو کې له میراث محرومیږي. پرته له دې نه هیڅ څوک هم د میراث نه نشي محرومیدلی. یعنی که یو پلار ووایي چې د ما زوی ما عاق او د ما له میراث د حق نه محرومه شو، دا په ویلو باندې نه کیږي چې یو څوک محروم شي، مګر دا چې یو پلار د خپل په ژوند کې خپل ملکیت یو چاته بخشش کی، هغه بخشش یې که بل زوی وسی، که یې ښځه وسی، که یې لور وسی، که پردی سړی وسی، او یا هم وصیت وکړي. خو وصیت یوازې پر دریمه حصه د مال پورې ممکنه وسی، ممکنه ده له هغه نه پورته وصیت هم جواز نه لري. یعنی پلار نشي کولای چې د خپل زوی په خپل ژوند کې له میراث نه محروم کی. محرومیت یا عاقوالی دو اړخ لري، هم مادی او هم معنوي. یعنی که دغه د محرومیت مسله دسې راځي چې هغه د بخشش یا د نورو په اساس باندې اوسي، هغه به یوازې د مال مسله اوسي، ولی معنوي حق دی او اولاد لپاره چې د پلار د نوم حق ده، د نسب حق ده، دا په هیڅ عنوان باندې که حتی په پده د دین له دایرې نه وځي، که د قتل مسله هم مطرح کیږي، له دغه معنوي حق نه نشي محرومیدلی. یعنی دا حق ورسره ده، او دا محرومیتونه، یعنی مطلب دا ده چې دغه محرومیت په شرعي لحاظ باندې د پرته له دغه دوو شرطونه نور محرومیت نشته، چې هغه یو د کفر موضوع وسي، او یو هم د یو څوک خپل پلار خدای مکړه په قتل ورسوي، بیا په دې صورت کې د میراث د حق نه محرومیږي.
په افغانستان کې د میراث پیش یا توزیع ډېرې ستونزې جوړې کړې، اړیکې خرابې کړې، دښمنۍ رامنځته کړې، او حتی قتلونه پکې شوي. د دې لپاره چې په مناسب ډول په ښه ډول دغه میراث وویشل شي، کومه خبرو ته باید پام وشي؟
او دا ډېره مهمه مسله ده. تر ټولو ښه لاره داده چې کله مرگ یو طبیعی کار ده او ژوند او مرگ دواره ده خدای تعالی لخوانه یو موهبتونه دی یو هدیه دی چه خلکو تا ورکول کیگی. نو چه کلا یو چوک مرگ کیگی فقط بهترین لاره امدغه ده چه ده اندغه شرعی احکامونه پا استفاده په عرفی توګه، یعنی پرته له دې چې په محاکمو بیروبار جوړ کی، له یو حقوق پوه سره، د یو ښه ملا سره، تکړه ملا سره، یا د یو شرعي احکام څوک چې په میراث په احکامو پیلیږي، هغوی ته مراجعه وکړي او دا د یو خاص فرمول لري، د همغه فرمول نه په استفاده باندې ترکه وکړي او دا ترکه ټولو ته خپل حقوق ورکړي. دغه کسان چې مستحق دي، وارثین دي، دوی ته ورکړي. یعنی دا مناسبه نه ده چې یو شخص په خپل ژوند کې خپل میراث وکړي، ځکه میراث هغه وخت رامنځته کیږي چې یو شخص له دې دنیا نه سترګې پټې کړي، او یا هم داسې یو چاره وکړي چې هغه په اساس باندې نورې عقدې رامنځته کړي او نورې ستونزې رامنځته کړي. د مونږ غوښتنه له هغو کورنیو نه چې د میراث د تقسیم په حالت کې دي، داده چې داده په شفافه توګه او په عادلانه توګه حل و فصل کړي، ځکه د دې ستونزه د هغو اولادو ته پاتې کیږي او په کلونو کلونو نفرتونه رامنځته کوي. مال همدغه ستونزه لري، مال شیرین ده، د هر چا مال خوښیږي، د هر چا ملکیت خوښیږي، او که یو څوک غواړي خو د مال نه زیات به معنویات دي، د مادي مسایل نه زیات په ټولنه کې په کورنیو کې هغه د معنویاتو موضوع ده چې تداوم ورکوي د ارتباطاتو لپاره، او طبعا پرته له ارتباطاتو خو ژوند نه کیږي. نو ښه لاره همدا ده چې په خپل ژوند سره په عادلانه توګه، په شفافه توګه داسې تقسیم کړي چې هیڅ نوع خوابدی پکې ونه اوسي، او د شرعي احکام و تا دی قانون احکام و تا زانون تسلیم وگنی. یعنی دا ننگ نده، دا آر نده، خصوصا دی ناری نو لپاره چه که اغا دی خپل دی خور حق ورکی، که اغا دی خپل دی لور حق ورکی یا دی خز حق ورکی، او اغا مال که بیا نور کسان را دخیلیگی. نو که را دخیلیگی خو احکام ده، که احکام شرعی حکم ده، او عادلانه عدالت اندغی توایی چه طول تا ده حقوق ورکړل شي یا په داسې رقم سره ورکړل شي چې احکام شریعت ورکړي. نو تقسیم هغه ده چې فقط له مرګ نه وروسته ترکه وکړي، ترکه واضح ده، او ټولو ته د خپل حقوق ورکړي، هغه چې به بخشش کوي یا د خپل په منځ کې هغه به بیل حساب ده، ولی حق د ټولو ورته معلومه کی، ځکه دا حق یوازې مادي نه دي بلکې معنوي هم دي. هغه دختری مسای د لور زوی یا د لور چې له حق د مادي نه محرومیږي، هغه داسې احساس کوي چې هغه له معنوي حق نه محرومیږي، ولی حق د نسب ده، حق د معنویاتو ده. یو څوک ځان یو چا ته وابسته کوي، او د دغه وابستګۍ نه د عرف په اساس باندې محرومیت، دا په خپل دی او چا په حق کې بیا نادرسته کار ده چې باید له دې نه ډډه وشي.
ډېره مننه.
تاسو نه مننه.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې له ازادي رادیو څخه مو ورېده، تر بل خبرونه ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی، ښا شیروا کې به مړی خوړا او واکه به تغشب
خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو کاری بده کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانه سپریږي سهار په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د دارلامان د مانی تاریخ چیرې رسیدي؟
په خپل دارلامان قصر راځي امان الله خان د نوښتي لمړي تیوبونه څخه یو سمبول دی.
او څه ارزښت لري؟
غازی صاحب امان الله خان په ماڼۍ کې کار کوم، ډیر خوښیم، خوشحال یم، فخر پې کوم چې یاره زه په افغانستان کې یو ماڼۍ کې لګیم.
نن فهم دی اکل خبری که و پا پایل که ده دارلمان دی مانه الارغون توب دتم کیگو بیای ارزخت چیرو او ده دارلمان دی مانه لوسنی آلات سخمو هم خبرو لازدی را جو سروسی درنو گران دوستانو کله چی غازی شاه امان الله خان وقت ورسیدن نو یو هیله دا و چې د پلار نیکه ارمانونه پوره کړي. بیا نو هغه و چې غازی شاه امان الله خان د خپل واکمنۍ په 15م کال د دارلمان مانی ورغوله. کله چې د یاد مانی د جوړولو خښته کې خودل کېدله، شاه شاهزادګۍ کورنیو او بهرنیو لوړ رتبه کسانو او عام خلکو ګډون کړی و. د دارلمان مانی په یوې داسې غونډې رغېدلې چې لخواو شانه د ټول کابل ننداره کیږي. د دارلمان په مانی کې د امانی د وخت ټولې مهمې غونډې نیول کېدلې. د تاریخ پوهانو په وینا د افغانستان لومړني پارلمان هم له همدې ځای څخه کار پیل کړی دی. د غازی شاه امان الله خان له واکمنۍ څخه وروسته د دارلمان مانی د تاریخ په اوږدو کې ډېرې هسکې ولاړې ولیدلې. په بېرحمانه توګه داسې ورانه شوه چې په سپیرې کنډواله بدله شوه. توپ، راکټ، بام، مرمۍ ټولو یې په زړه ژور زخمونه جوړ کړل. په 1928 میلادي کال پور وسوځېدله. بیا چې کله د 1928 هجري کال د دالوی د میاشتې په 14مه دغه وخت د دفاع وزیر شاهنواز تڼي د ډاکټر نجیب د حکومت پر ضد کودتا وکړه، په بمونو یې ډېره برخه ونړېدله. خو په دې وروستیو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني امر وکړ چې د دارلمان ماڼۍ دې بیا ورغول شي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ پخوانی علمي غړی رازقي نړیوال وایي چې د دارلمان ماڼۍ په نړیواله کچه شهرت لري. نوموړی د تاریخ په باب وایي،
زمونږ ملي هویت یو نامه، یو مثال، یو سمبول نه تنه افغانانو ته بلکې جهانیانو ته معرفي کوي او په خپل هویت ملي او فرهنګي د هر ملت دا غیر تاریخی او فرهنگی میراثونو په وجود کې تبارز مومي. چې داغه جمله نه یو پخپل دارلمان دی، پخپل دارلمان قصر په اوله قدمه کې دا غازی امان الله خان د نوښتي لومړیتوبونو څخه یو سمبول دی او په دې سمبول کې د وطن جوړولو، د آبادۍ او د فرهنګ سره د مینې یو نامه ده. بنا ان موږ پیږو چې د اعلیحضرت امان الله خان په خپل دغه هنري او معماری سلیقه په چیشي کې وه، دغه نمونه داده چې دغه نگانه خاص اهمیت لري چې دا په خپل فرانسوي نقشې له مخې نه او د جرمنیانو او د ځینو خارجیانو مهندسینو په دغه جوړ شوی دی. د دې په خوا کې زمونږ افغاني مهندسینو معمارانو دغه هم کار کړی دی او که چېرته د دې ساختماني سب وګورو واقع د جهان د وګونو عجایب څخه یو قصر دی. نو د دې قصر دغه وتلې ډېر ښکلی په زړه پورې سمبولیک او مودرن اپارتمین ساختمان چې دی دا په خپل ذات کې هغه څه دي چې دا به تر اخره پورې پاتې وي.
د دارلمان ماڼۍ په تیرو جګړو کې تقریبا 80% نړېدلې وه چې اوس بیا د جوړېدلو په حال کې ده. کله چې یاد ماڼۍ ورغېږي، د کورنیو او بهرنیو لوړ رتبه چارواکو مهمې غونډې به پکې کیږي او ملي موزیم به هم ورلیږدول کیږي. د دارلمان ماڼۍ ته خواو شا 3 تجربه ځمکه ځانګړې شوې ده او په 3 پوړونو کې رغېدلې. موږ یاد ماڼۍ ته ورغلو او له انجینر احمد جاوید همت سره چې د دارلمان د ماڼۍ د جوړولو مسؤلیت لري وغږیدلو. له انجینر همت سره د ځینو کارکوونکو خبرې هم اورو. د دارلمان ماڼۍ ته له شرقي دروازې څخه را ننوتلو. انجینر صاحب، اوس درته وایي چې آیا شاه امان الله خان په همدغه دروازه راته؟
او همداسې د شاه امان الله خان د چرقي زونه، کله د غربي زونه، کله د شمالي زونه.
اوس چې راغلي دلته اول منزل ده، درته وایي چې په اول منزل کې څو اتاق دي، نور کوم شیان لري؟
په مجموع کې 1550 اتاقونه دي په خاص دارلمان کې. همداسې چې په اول طبقه کې همدومره اتاقونه دي، په دوم طبقه او په دریم طبقه کې تکرار شوی.
یوازې دلته اتاقونه دي او که نور پخلنځی، تشناب، دا شیان هم لري؟
تشناب هم دلته شته، په اول طبقه کې، په دوم طبقه او په دریم طبقه کې، په دریو والو کې تشناب نشته.
بله، دا قصد څومره په خاني بڼه باندې جوړ شوی؟
زموږ اساسي کوشش دا دی چې اماغه اولنې شکل چې دی اماغه عز دکو اماغه شکل بیرته کې جوړ شي.
دا غیته شاته یو اتاق دروازه ډیره خپل ښکاری. دروازه به خلاصه وګورئ چې څه دی. څوک نسته کنه؟
نه، څوک نسته، فکر خو دلته یو خبره کولای شي.
څنګه
چې دا دروازه چې دی دا لرګي او د کونړ ولایت نه دی، دا قیمتي او با عظمت لرګي دی.
لکه وران د اتاق تراسو بیرو بخې تاسو راځي. دا اتاق یو کړکۍ لري.
اه،
پکې معلومات راکې. الماری نور شینست؟
دلته خو کاربایی مشخص شوی دی اول طبقه او دوم طبقه قرار دی چې موزیم ملی شي ټول اتاقونه چې دی دلته هغه کاربایی مشخص دی همدغه اوس
مشخص
دی کاربونه
دا تاسو دی موزیم په بنا جوړ کړی
اول طبقه او دوم طبقه د موزیم په بنا مو جوړ کړی
موږ چې دا اتاقونه ګورو دا ډیر په ساده بڑا مګر خو کې ډیر په کولی بنا جوړ دی کدار ته د کوم صاحب ده
دا خو اروپایی صاحب دی لکه همدغه دالمان غوندي په جرمنی کې هم کاملا همداسې یو ساختمان هلته مشته
هغه هم قصر ده
هغه هم قصر ده
اوس نو که تاسو زحمت نه کېږي ورو ورو به لاړ سو پاس منزل ته دلته کوم اتاقونه دي او معمولا له دې اتاقونه څه استفاده کېږي
د دې اتاقونه هماغسې چې مې مخکې وویل اول او دوهم طبقه قرار ده چې موزیم ملي شي د موزیم ملي په حیث استفاده شي
دا اتاقونه له لاندې اتاقونه څه توپیر لري
توپیر دا دی چې اول طبقه چې دي 15 متره ارتفاع لري او دوهم طبقه چې دي 8 متره ارتفاع لري
یعنی دا لوړ دي
دا لوړ دي
مخامخ موږ ته یو لوی سالون غوندي ښکاري له دا نه به څه کار اخلي
دا بایدوي اتاق دي او ما په دوهم طبقه کې اساسي ترین اتاق هم دی عمومي جلسات چې بیا دي په قصر کې همدلته به ونیسو
ځکه دا اتاق ډېر لوی دی
د همدې لپاره 1500 کسان درته کولی شي
1500
کسان په دغه اتاق
دلته د دارلمان په مانی کې کارکونکي په کار بوخت دي نجار خپله نجاري کوي رنګمال رنګمالي او هغه څوک سپسخار پورته سوي هغه په چت کې ګروپونه او قندیل و د شهر بندی همدا اوس له ما سره یو ورور دی چې دلته دروازه اره کوي اول خپل نوم راته وایه
زما نوم مطیع الله دی
دلته د دارلمان په مانی کې کوم کار ته کوي
دارلمان په مانی کې همدا نجاري دا کار کو دروازې قبضه کوو
دا دروازې سیدی کنه تاسو چې جوړوي د دې لارګې کوم ځای راغلی
دا د کونل نه راغلی
د دارلمان مانی چې جوړې بیا دروازې څومره احساس د خوشالۍ کې ځکه دا خو یو تاریخي مانی ده
او ډېر احساس کوو زمون په ملک هم دسه یو ځای جوړیږي نو دا ډېره فخر خبره ده
خوشاله
من
چې څومره ستړی سي په ستومانې پیږي
نه نه پوي غوډن ته یو مرګري انډي والا نه مخریو پوی غونه د څه واستومانې باندې
دلته یو بل ورور دی چې د مارکی په جریان کې هم ډیر ټک ټک وکړ دته به ورسو او پښتنه به ورنه وکړي څومره وخت کېږي چې دلته کار کوي نوم راته وایه
اجمل
ته دلته څه کوې کوم کارونه کوې
دلته به ماڼۍ کې لګې هم دا دیوالونه چې کوم رنګ شوي دي دا ګلمر باندې واپس صفا کوم
څومره وخت کېږي چې په دې ماڼۍ کې کار کوې
کم از کم یو دوه میاشتې دمه کېږي چې ماڼۍ ته راغلی کار کوم
دلته د دارلمان په مانی کې کار کول او په بل ځای کې کار کول تاسو څومره فرق لري
په دې باندې فخر کوو لکه موږ باید کوشش وکړو چې خپل د ملک لپاره یو ښه کار وکړو باید چې موږ وکړو چې خیر خدمت وکړو
درندستانو د دارلمان د مانی دریم منزل ته راپورته شو
دغه اتاق چې دی اساسي او کلیدي اتاق په دارلمان مانی کې دی اولین پارلمان د افغانستان دلته تشکیل شوی ده او دلته یو لوژه بالا ورته وای یو لوژه بالا هم دلته شته چې معمولا خارجي سفیران چې هلته کېناسته
کدر ته وای چې په دریم منزل کې د غازی امان الله خان کوم اتاقونه او فار اتاق به څه کول مثلا د ناس یو اتاق کومه دي کار اتاق
د ناس او اتاق مشخص دي هغه کاری دفتر مشخص دي هلته بلار شو هغه به وګوري دوه برندې لري چې دغه برندې به موږ کولی شو ټول کابل ښار ووینو
دا کار چې تاسو کوئ وایست په پخوانۍ بڼه ده د څه له مخې په پخوانۍ بڼه کوئ آیا نقشې د شینسته
تصویري اسناد چې دي د هغه له مخې کار کوو او بعد تصویرونه چې ده عکسونه چې دی هغه له مخه موږ کار کوو
ورځ په ورځ نړۍ پرمختګ کوي قصر اپارتمان کور د دې باندې تغییر کوي په نوې باندې جوړیږي ولې تاسو وکړل چې د دارلمان باندې بیرته په مخخانی باندې جوړ کړی
د عبادت او برخه دغه اجازه نشته
تغییر ورکړي
چې تغییر ورکړو
باید په اصلي شکل
باید امر شي
په دې کې چې ښیګړنه نه تبیرته په اصلي شکل جوړیږي
دا غوډ مو هویت دی باید خپل هویت حس کړو
اما په خاني یادونه په خاني باندې وساتو
وساتو به بل کلام دا خبر
درنو دوستانو په افغانستان کې د مرکز ګرمي سیستم د لومړي ځل لپاره د دارلمان په مانی کې جوړ شو دا چې د دارلمان له مانی څخه به څه ډول ساتنه کیږي مسؤل کسان وایي چې کله د دارلمان د مانی د بیا جوړونې کار خلاص شي نو د حفظ او مراقبت چارې به یې د اداري امور د حفظ او مراقبت ریاست په غاړه اخلي. په دې هیله چې ټولې تاریخي ماڼۍ په ښه توګه وساتل شي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
سیمکه په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر دلګی د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ساعت